پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور واوسیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم اتحاد په دې هیواد کې له وخته د مخکې انتخاباتو په سلو کې د اویا رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
محمد عمر داوودزی د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس ټاکل شوی دی. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنه کې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. محمد عمر داوودزی د سولې د مبخه محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشأ نوی رئیس ټاکل شوی. دا ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر فرمان خپور کړی. ښاغلی داوودزی بېګا شپه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې یوه نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو، مکمل نوې پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو. د دې نوی حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د وزیر د کورنیو چارو وزیر و، خو له دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ ماڼۍ کې ولویه غونډه شوې. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې افغان چارواکو دا تړونونه د امریکا له سفیر او د امریکا د پراختیايي ادارې له مرستیال، د اسیا پراختیايي بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. خوشتپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه د 220 کیلومتر اوږده ده او 15 لک هکتار مځکه خړوبوي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ، له غزنی نه، له پکتیکا نه وبخې د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لیږدولو سره به لسګونه نږدې 15000 کورنۍ له برېښنا څخه مستفید شي. په کندوز ولایت کې د توبرکلوس څلیرش بستریز روغتون جوړ شو. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دې روغتون د پرانیستو پر مهال وویل چې د توبرکلوس د درملنې د دې روغتون د جوړولو لګښت 2,16,000 ډالر کېږي، یو ان ډی پی لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي نعیمی په وینا روغتون به د شمال ختیځ زون په سطحه د توبرکلوس ناروغانو ته صحي خدمات وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وویل په پام کې ده دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي، څو په وخت سره د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړی شي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. عادل الجوبیر پرون پر یاس کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا د ناستې په پای کې وویل موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم له موږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیې ته وسپاري. خاشقجي د سعودي پخواني خبریالو چې په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. د ترکیې محکمې د چهارشنبې په ورځ د استانبول د څارنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مشر احمد الحسيري او د شاهي محکمې د پخواني سلاکار سعود الکهتانی دانی ولو امر ورکړي. تا ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون نن خپل ولسته وینا وکړي. ولسمشر مکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت یې د هغو پراخو مظاهرو د آرامولو هڅه کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا هېواد لړزولې. د ایمانوئل مکرون دفتر ویلي هغه به د ماښام په 2 بجو له لیزې ماڼۍ څخه وینا وکړي. پر تیلو د مالیې د لوړولو په اړه د مکرون د پرېکړې په عکس العمل کې په پایتخت پاریس کې د زیړو واسکټو په نوم له بلوا ډکې مظاهرې پیل شوې. تمه ده چې ولسمشر مکرون تر خپلې نننۍ وینا مخکې د فرانسې د سوداګرۍ له ټولنې او تجارانو سره غونډه وکړي. او د روسیې د تاتارستان په مرکز کازان کې سلګونه کسانو په دې خاطر مظاهره کړې چې وایي ناقانونه کارونه کیږي. مظاهرهچیانو په تاتارستان کې د خاورو خزلو د ریسایکل د مرکز د پرانیستې په پلان د تاتاري ژبې د تدریس په بندېدو او په ناقانونه توګه د مجرم پیژندل شوو کسانو د حقونو په خاطر غږ پورته کړی. د رپورټونو په اساس پرونۍ مظاهرې د تحریم شوي اپوزیسیون او ښاریانو لخوا په میلیونیوم مرکزي میدان کې وشوې.
لازدای رادیو غرمنی خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو را پورونه او مرکه لرو. و باوري چې ولسمشر اشرف غنی وای د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. د سولې د عالی شورا د دارالانشا له نوي ټاکل شوي رئیس سره مرکه لرو چې وایي د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوي حالت کې د سولې لپاره نوې ستراتیژي جوړیږي.
د خلیلزاد ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ارمنستان کې د له وخته مخکې انتخاباتو نتایجو کې د سرپرست صدراعظم اتحاد په سلو کې د 10 رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی دا څرګندونې تیره ورځ د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په غونډه کې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر همدراز وایي د زورواکو او مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لري او په دې برخه کې د ښځو ملاتړ حتمي دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان همدا شیبه د کابل له سټوډیو راسره دی او په دې اړه نور جزئیات اوروي. تورمان صاحب،
بلې تکل صاحب بزرګ، ورته چې لکه څنګه وویل دغه اعلامیه د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې ده. په دې کې راغلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د سولې لپاره د افغان ښځو ملي اجماع په اړه غونډه کې چې د هیواد د لومړۍ میرمنې دفتر او ملي امنیت شورا لخوا پارک کې جوړه شوې وه ګډون او وینا وکړي. البته اعلامیه ته که څه هم نن خپره شوې ده، خو داسې پر کې راغلي چې دا غونډه 13 ورځ جوړه شوې وه. په دې کې راغلي چې جمهور رئیس غنی په دا غونډه کې د ولایتونو د میرمنو د ګډون مننه وکړه. ویل زه ستاسو منندوی یم او ویاړم چې ستاسو نظرونه او وړاندیزونه قانوني، عمومي او افغانستان شموله دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې جمهور رئیس ویلي د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب ته مې لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټو کې د ولایتونو د میرمنو ونډه د مرکز په پرتله زیاته کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ باید د سولې په پروسه کې کابل محور نه بلکې افغانستان محور اوسو. په اعلامیه کې اوس میر نور موضوعات ته هم اشاره شوی چې ویل شوی دی ولسمشر غنی ویلی دی چې د مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لرو او په دې برخه کې ستاسو ملاتړ هم اتمی دی. اعلامیه ده هم وایي چې محمد اشرف غنی د اوبو د مدیریت مسلې ته هم په دغه غونډه کې اشاره کړې او د هم ویلي چې ولسمشر غنی سرګند کړي چې سوله لوازی اقتصادي طرح پرته نشي راتلی. د اعلامیې په آخر کې دا هم راغلی چې جمهور رئیس څرګنده کړي زموږ ملي یووالی زموږ د اتفاق کلی ده او په دغه ملي یووالي کې د ښځو ارزښتناک او واضح رول ضروري دی. تکل سه په اعلامیه کې نور موضوعات ته هم اشاره شوي خو ډېره برخه یې همدغه د سولې په برخه کې د ښځو رول ته ځانګړې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د ښځو یو شمېر بنسټونو او د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعینو دا انتقاد کړی چې د سولې د خبرو په برخه کې ښځو ته هغه ډول رول چې باید ورکړل شي نه دی ورکړل شوی، او دوی ویلي چې دغه رول چې دی دا نمایشي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یوه مرستیاله حبیبه سرابي ښځه ده، او هغه پلاوی هم چې ټاکل شوی دی د حکومت لخوا چې د سولې خبرې په مخته بیایي، تر ډېره په دې کې هم د ښځو رول د نارینهو په پرتله کم خودل شوی دی. تکل صاحب، دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دریم ځل لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په دې سفر کې افغان کابل ته راغلی او پاکستان ته لاړ دی، او دغه شان روسیې ته هم لاړ دی، او د ټینګار کړی د خپلو خبرو کې چې د افغانستان سوله باید د افغانانو په خوښه او د افغانانو په مشرۍ راشي. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمن، قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور واوسیږو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس عمر داودزی ویلی چې د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوی حالت کې د سولې لپاره نوی ستراتیژي جوړیږي. ښاغلی داودزی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې دا به یو نوی فرصت وي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې داودزی د کورنیو چارو وزیر و، خو له دې دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. له ښاغلي داودزی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه سره یو ځای کړي.
یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي، پخوانی ستراتیژيګانې پخوانی پلانونه طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي. سولې عالي شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
د افغانستان سیاستوال، ځینې چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینې برنامه او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي، همدارس حکومت، امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بالاخره ولې په یوه طرحه نشي تبدیلېدلی؟
انشاءالله چې آینده کې به یوه طرحې د ټولو سازمانونو، نهادونو، شوراګانو، افرادو، مخورو، سیاسینو چې د سولې په هکله طرحه لري، نظر لري، ته نه هیله کوو چې خپلې طرحې د سولې عالي شورا ته وسپاري چې څو موږ یې منسجم کړو او یو واحد طرحه ترې جوړ شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وئ، اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوئ، څه فکر کوئ؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولی شئ څنګه چې غواړئ کار وکړئ؟
سوله اولویت دی. سوله په هر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سوله د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله د ملک د جنګ په لمبو کې سوځېدلی، بالاخره باید دا جنګ ختم کړی شي. اوس په دغه مقطع زمانی کې زه دا علایم واضح وینم چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کړو او د زړه له کومې تلاش وکړو، سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي چې آیا واقعا هم همدغسې حالت ته رسېدلي؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو پخوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دا دي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشې کېدل او یا هم له تور لسته د دوی د مشرانو لرې کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي، دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوست چې دا نوی دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي، د امکان په صورت باندې د امکان په صورت کې پاره باندې عمل کیږي. البته چې اغوی تم یو څه انعطاف پذیری په کار ده، هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، اغوی باید هغه غوښتنه واوري. څه به یو قدم به اغوی راخلي، یو قدم به دولت ملت په نمایندګۍ راخلي، ان شاء الله سولې ته برسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ښاغلی خلیلزاد اوس په سیمې وادونو کې د روسیې نه تللی دی، د منځنۍ اسیا وادونو ته بیا بزی، اروپایي واد بلجیم ته بیا بیرته راځي افغانستان ته. د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دي، په صحیح سمت باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیل زاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته. کارونه ښه روان دي ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسو.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس محمد عمر داودزی و چې له ازادي راډیو سره د سولې د نویو پلانونو په اړه خبرې کولې. ښاغلی داودزی د سولې په چارو کې د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي پر دنده هم په عین حال کې ګمارل شوی دی. اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت او د امریکا پراختیایي ادارې ترمنځ د خوشتېپې کانال د جوړېدو هوکړه وشوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د دغه ستر کانال هوکړه تېره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ولسمشر غني، اجرایه رئیس او د یو شمېر نړیوالو ادارو د استازو په حضور کې لاسلیک شوه. د یاد وزارت د ویان اکبر رستمی په وینا دا کانال 280 کیلومتره اوږدوالی لري او لومړی فاز به په 12 میاشتو کې د 3.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړ شي. د نوموړي وزارت د معلوماتو له مخې د خوشتېپې ستر کانال له جوړېدو سره به د کندوز، بلخ او تخار ولایتونو 2.5 میلیونه جریبه کرنیزې سیمې خړوب شي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دې سره به د ځمکو حاصلات زیات او د بزګرانو په اقتصاد کې به هم د پام وړ بدلون راشي. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال یې د وچکالۍ له امله کرنیز محصولات کم وو. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې سږکال په هلمند کې د جګړو او وچکالۍ له کبله دومره کرنیز حاصلات لرل چې یوازې په دغه ولایت کې مصرف شي. د ښاغلي الکو په خبره د یاد ولایت موسی قلعه، سنګین او بغران ولسوالۍ تر ټولو زیاتې وچې وې چې ډیری کرنیزې ځمکې هم په همدې ولسوالیو کې دي. د نوموړي په وینا له دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم یاد ولایت روان کال خپل عواید 80% لوړ کړي او پلان دی چې د مالی کال تر پایه به دا شمیر 80% ته ورسوي. خو دا مهال د ټول هلمند ولایت په کچه 30 میلیونه افغانۍ عواید د کرنې له درکه راټول شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې به تیره کې د غلجاتو سربیره زیات سبزیجات هم یو شمیر ګاونډیو هیوادونو او ولایتونو ته صدرېدل. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8,500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 5,500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 543 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو هم واوریدل چې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د دې جرګې د رئیس په ګډون د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. دوی وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مصلحت له قانون نه پورته وګڼي، نو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي باید محاکمه شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپلو چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل
کدام فیصدې کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه
دره. کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپله محکمه کوي. قانون کې دا نه دی ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای دې باطل شي. دا یو ناحقه سیاسي بده فشار راوستل دي او بهرنی لاسونه پکې خکیل دي.
دا په داس حال کې ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوې خبري ناسته کې د کابل ولایت د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناڅاپي اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی، امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو د نورو ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رایو باطلېدل حیرانوونکی موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلېدو یوه ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه، باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب وبایي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي روحاني ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط
مونږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی. هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي مونږ ته باید وسپارل شي، یعنې لیست موجود وو او کنه بایومیټریک شوی وو او کنه لومړنی ریزلټ شیټ څه وو. دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسی جرګې د بشري حقونو، د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او کنه نو خلک به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم اتحاد د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. له وخته مخکې دې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان اتحاد بریالی شوی دی. ښاغلی پاشینیان دا د قفقاز په دې جمهوریت کې لویه بریا ګڼلې او ستایلې ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې او د شپې د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د دې انتخاباتو رسمي نتایج څه وایي چې د سرپرست صدر اعظم د اتحاد د ګټل شویو رایو شمیر دقیقا څومره دی؟
مننه تکل صاحب. د ارمنستان د انتخاباتو وروستي رسمي نتایج څرګندوي چې د ارمنستان هغه اتحاد چې زما ګام په نوم یادیږي په سلو کې 80.4% رای ګټلې دي. د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان د دغه اتحاد مشري کوي. نیکول پاشینیان اوس په پارلمان کې اکثریت لري چې کولی سي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او اقتصادي اصلاحاتو لپاره خپل پروګرامونه عملی کړي. دا په داس حال کې ده چې نه میاشتې مخکې په سلګونو زره کسان په لارو کوڅو کې د مظاهرې لپاره راوتلي وو. دغه مظاهرې د دې سبب سوې چې حکومت په سوله ییز ډول بدل سي او د ډیموکراتیکې واکمنۍ لپاره په خلکو کې هیلې وټکیږي. پخوانی واکمن ډیموکرات ګوند یا ایچ ایچ کې په دغو انتخاباتو کې په سوله کې 4.5% رایې ګټلي چې نه دی توانېدلې په سوله کې 15 رایې خپلې او په ملي اسمبلۍ کې چې 101 سیټونه لري کومه څوکۍ ترلاسه کړي. زما ګام اتحاد عمده سیال ارمنستان د ارمنستان د بریا ګوند چې مشري تجار ګاګیک څاروکیان کوي په سوله کې 8.3% رایې ګټلې دي.
ساله سب خپل سرپرست صدراعظم ښاغلي پشینیان د دې انتخاباتو یا د انتخاباتو کې د خپل بریا په اړه د خپل ګوند یا د مخالفینو د ماتې په اړه څه ویلي؟
د ارمنستان سرپرست صدراعظم نیکول پشینیان نن سهار یو ور بیا دغه انتخابات پاک او شفاف وبلل او ویستایل. هغه په دې اړه پرون هم د خپل رایې تر کارونې وروسته خبرلانو ته څرګندونې کړې وې.
I can say that we have reached
دوی ز ویلسم چې موږ له مخکې خپل عمومي هدف ته ورسېدو. دا آزاد شفاف او دیموکراتیک انتخابات و زموږ عمده هدف دیموکراسي ده. فکر کوم موږ له مخکې دغه هدف ته ځان رسولې دي. دراتونکو لپاره مو عمومي هدف د ارمنستان د دیموکراسي بنسټیز کول دي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په پارلماني ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 38.6% وه چې دا د 2018 د کال د اپریل میاشتې د پارلماني ټاکنو په نسبت 12% زیاتوالی شي.
ډېره مننه صالح صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ارمنستان په پارلماني انتخاباتو کې د سرپرست صدراعظم د اتحاد د بریا په اړه راپور مو اوریدم. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. حمید مومن د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو زیاتره مطالب په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او د سولې په تړاو روسي او پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د روڼتیا د سار ادارې د یو راپور په استناد لیکلې ده چې محکمې لوی څارنوالي او د پوهنې وزارت د فاسدو حکومتي ادارو په سر کې دي. خورش پانی لیکلی ده چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه 1.5 میلیارد ډالر و. حال دا چې په 2014 میلادي کال کې بیا دا کچه 2.9 میلیارد ډالر ته رسیدله. خورش پانی لیکي چې د روڼتیا د سار ادارې سږ کال په فساد کې د کمښت لامل د خلکو بېوزلي خودله چې رشوت نشي ورکولی. روسپانډ په خپل تبصره کې بیا د فساد په وړاندې په مبارزه کې د حکومت پر چلن انتقاد کړی. لیکلی ده چې حکومت له فساد سره سیاسي چلند کوي. ملیارمن روسپانډ هم د خپل لومړي مغټ سلیک په افغانستان کې د فساد په اړه د روڼتیا د سار ادارې سروې ته ځانګړې کړې او لیکلی ده چې په 2013 میلادي کال کې 4.5 میلیونه افغانان اړ شوي چې رشوت ورکړي. روسپانډ لیکلی ده چې د سروې په محل پوښتل شوي 11% کسانو محکمې تر ټولو فاسد ادارې بللې. حال دا چې 10% خلکو بیا د پوهنې وزارت تر ټولو فاسد بللې. روسپانډ د مطلب په دوام وړاندې د ولسمشر اشرف غنی د وینا دا برخه راغسته چې ویلې ده د او حکومت اراده لري چې د فساد ریښې وچې کړي. هیواد دولت روسپانډ بیا د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې منځغونډې ته د ولسمشر اشرف غنی پر وینا بحث کړی. لیکلی ده چې ولسمشر په خپل وینا کې دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر کسان د فساد پر ضد او د اصلاحاتو لپاره د حکومت د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي او دا ځکه چې دوی د هڅې د ځان په زیان بولي. خو د ورځپاڼې په وینا ولسمشر په خپله وینا کې یو ځل بیا ولس او نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه تکرار کړه. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې روسي پرمختګونه هم د ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. دنیا ورځپاڼې د لومړي مخ څلور سرلیکونه د سولې هڅو او د متحدینو د ملاتړ موضوع ته ځانګړې شوې دي. ورځپاڼې په یو مطلب کې په ایران کې د روسیې د سفیر په حواله لیکلي دي چې امریکا د روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. ورځپاڼې لیکي چې د روسیې سفیر د ایران په یو ټلویزیوني پروګرام کې وویل چې روسیا په سیمه کې سوله غواړي او له امریکا سره په افغانستان کې په کومه سیالۍ کې د ښکېلتیا لیواله نه ده. روسپانه په جلا سرلیک د مشرانو جرګې دا ډاډ راغسته چې سیاسي ګوندونه کولای شي له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کړي. روسپانه لیکلی دی سناتورانو حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو مهم رول ته په کتو دوی ته په مشورتي بورډ کې برخه ورکړي. ویسه روسپانه بیا د سولې پر روانو هڅو کې د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا ونډه کمزورې بلله او لیکلی دی چې طالبان او امریکا په خبرو کې آن د زندانیانو د خوشی کولو لپاره موافقه ته نږدې شوي دي. خو افغان حکومت وس د سولې لپاره ملي مشورتي بورډ اعلان کړ. ورځپاڼې دا بورډ کمزورې بللې او لیکلی دی چې د دې په ځواب کې د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي او یو شمېر نورو ګوندونو بیا د حکومت له ترکیب پرته یو نوی پلاوی اعلان کړ. ورسپانې د سولې لپاره د بیلابیلو پلاو جوړولو او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته په کتو اندېښنه ښودلې چې سوله به د نو ناندریو قرباني شي. خو انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې دا ډاډ څرګند کړی چې افغانستان د بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی دی. ورسپانې وړاندې د امریکا لخوا پیل شوې هڅې چې د ورسپانې په وینا د سولې اساسي خبرو لپاره زمینه برابروي او د افغان حکومت ځینو اقداماتو ته په اشاره لیکلې ده چې دغه پرمختګونه سولې ته هیلې زیاتوي.
د غرمې 12:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د نن غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره وو. د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو لپاره ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
دوستانو ستړي مشي، په مخړی د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان حکومت پروند خوشتپې کانال کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیګ د سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ار کې مراسم جوړ شوي وو او پکې د بیلابیلو ادارو چارواکو برخه اخیستې وه. محمد عمر داوودزی چې د افغانستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او په پاکستان کې سفیر پاتې شوی، د سولې د عالي شورا د دارالانشا لپاره نوی رئیس ټاکل شوی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون په خپله فیسبوک پاڼه د ولسمشر فرمان خپور کړ. ښاغلی داوودزی بیګا وویل چې د سولې لپاره به یوه نوې ستراتیژي رامنځته کړي. په کندوز ولایت کې د ټوبرکلوز 24 بستریز روغتون جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دې روغتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې د ټوبرکلوز د درملنې د دې روغتون جوړولو لګښت چې $2,60,000 کېږي د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی دی. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر مکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغه پراخو مظاهرو د آرامولو هڅه کوي چې د تیرو درې اونیو راهیسې په دې هېواد کې پایل شوی دی. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان دي ور وسپاري رد کړه. عادل الجبیر پرون پر یاس کې د خلیج د هیوادونو د همکارۍ شورا د غونډې په پای کې وویل موږ خپل ادوا نورو ته نسپارو.
د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شاوخوا 60 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو رایه باطل اعلان کړې او ټینګار یې وکړ چې کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات به له سره کیږي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو، تخلفاتو او انتخاباتي جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رایه باطل اعلان کړې او ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی په دې اړه وویل
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخابات قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخابات قانون د 49 ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایلو په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل دي.
حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان ګرځي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه کړه د بلابیلو د لایلو په ځانګړي توګه د پراخو انتخاباتي درغلیو او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو لامل نیولې ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال همیره حقمل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فرا میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي چې په اړه به وروسته پریکړه وسی.
د انتخاباتو قانون په اساس په هغه حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اوو ورځو په جدیان کې په همغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې عام خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنې لري. له دوی به واورو.
ظاهر نیازیم ګوره، پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار شوي دي، نن اوس غونډ پوهېږي، نن اوس نه قومي مسایلو پسې ځي نه نور مسایلو پسې، فقط دې پسې ځي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکوي. پس که چېرته دغه شفافیت نه اوسي دا خلک مایوسه کېږي، او مایوسیت یې دا ده چې شاید د دوی ډېر لوی هغوی سره مخامخ شي او له دولت سره ډېر سخت برغون بعدې راغلي.
دولت نه اله موږ داسې غواړو چې انتخابات شفاف اوسي، بې تقلبه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي، که بیا تقلب وسي او پخوانی هغه تکرار شي خلک شاید جکس بیا مظاهره وي کې هغه وي کې بیا به د وطن یو بحران بل منځته راشي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات یې له تقلب نه لري، لکه تیرو انتخابات غوندې نه وي چې خلکو ګیلې درلودلې چې په دې کې تقلب شوی و په تیرو انتخاباتو کې. نو د موږ هیله له حکومت نه همدا ده چې د انتخابات مورد کې مداخله ونه کړي او دوی خپله دا کمیسیون داسې او انتخابات برگزاره کړي چې خلکو د منلو وړ وي او موږ وکولای شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
دا چې ولې کمیسیون په سلسلهوار ډول د ځینو ولایتونو رایه اعلان کړې، آیا دغه رایه پاکې دي، نورې به کله اعلانېږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرست صاحب نه پیلوو، تر اوسه د څومره ولایتونو د رایه لومړنۍ نتایج اعلان شوي دي؟
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 40 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان ته سپارل، او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپارو، او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې 2 ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي. اما یوازنی ولایت چې کابل دی او د کابل د کار حجم ډیر دی، د افغانستان پر ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې پر هغه هم جدي او قاطع کار روان دی، او هڅه دا کیږي چې په کابل کې ټول مراکز چې مخکې تاسو په جریان کې است هغه تفتیش سي، بررسي سي، چې تر دې مهاله پورې تقریبا 80% د کابل کارونه مخته تللي دي، او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره د کابل ټول مراکز بررسي او تفتیش سي او ابتدایي نتایج اعلان ته وسپارو.
خبر سره به د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کړې و چې د دوهم مهال ویش اعلان سره د سره بسام د غنټیج اعلان خو به هم ځان کې راغی، د ځان علت په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شه ځند ز فکر کوم چې تر ډیره بریده پوری هغه ستونزې او مشکلات پاتې وشتم د میزان په نوښتم د میزان په پنځم د عقرب د ټوله هیواد د هر ګوټ څخه موږ درلودلې، تخنیکی ستونزې، مدیریتي ستونزې، عملیاتي ستونزې، همدارنګه د ظرفیت په لحاظ چې تر باید وکړو ستونزې موجود وي. په دغه عرصه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ستونزې د نتایجو د اعلان په مورد کې هغه جبران کی، او هغه سي نتایج اعلان کې چې هغه د ولس غوښتنې چې په دې برخه کې مختلف تدابیر موږ ونیول. لومړی تدبیر دا و چې د ډلبندۍ مرکز ایجاد شو، دوهم تدبیر دا و چې د بایومیټریک عمومي مرکز یا شبکه ایجاد شو، دریم تدبیر دا و چې متخصصین په دې برخه کې په دند وګمارل سول ترڅو هغه رای پانی او د تفتیش پروسه خپل تر تحلیل او تحقیق لاندې ونیسي. کچيري یو چا په ډیر لوړ سطح باندې مهندسي کړی وي، تقلب کړی وي، او د دې د پاره مختلفو تکتیکونو څخه استفاده کړی، موږ هغه ټوله شنډ کو او یوازې او یوازې هغه رای حساب چې هغه حقيقي رای وي او هغه د ولس رای وي.
پروژه نتا سیده خبر صاحب خبري واوریدلې، فقط کړه توې چې څومره خې اقدام د غوتروسه پرې د شلو ولایتونو اعلان شوی دي، څومره شفافیت کې په نظر کې نیول شوی؟
سلام تاسو ته حق پرست صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی و دا څو ځله د دوی لخوا نقض شو. بلاخره د قوس په لسمه نیټه موږ باید د کابل هغه لومړنۍ پایله درلودې چې له بده مرغه مو ونه درلودې، او اوس له هغې مودې نه چې دوی اعلان کړی و بیخي ډېر مخته لاړو، او دا لړۍ ډېره وځنډېدله. د کابل مسأله تر اوسه هم لا نامعلومه ده. دوی د بلې اونۍ کې به دوی د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې له بده مرغه زه فکر کوم دغه کار ته دوی یعنی د دغه وړتیا نه لري او دا کار نشي کولای، ځکه همدا اوس هم په کمیسیون کې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې ځینې ستونزې شته چې موږ یې اندېښمن کړي یو او هغه ولایتونه چې هغه مرکزونو او دغه مرکزونو او محلونو رای چې په کابل کې بیا شمیرل کېدلې د همدغه اونۍ په پایل کې تر اوسه پورې ځینې ستونزې چې موږ لیدلې دي زه به تاسو ته یادونه وکړم. هغه علامات او نشانه چې بایومتریک دستګاوی لري له اصلي بایومتریک سره دا توپیر لري، یعنی له هغه بایومتریک نه چې موږ بحث کوو وایو چې د دې رایې به شمیرل کېږي ځینې جعلي دستګاوی په دې کې لیدل شوي. د دې ترڅنګ په هر صندوق کې شپېته کندې وي چې شپږ سوه ورقې کېږي د رایو، او په ځینو مرکزونو کې چې اوس د کابل رایې حسابېږي د شپېتو کندو پر ځای باندې شپږ نوي کندې وي چې نه سوه شپېته ورقې کېږي د رایې. دا چې په څه حالت کې دا ډېرې سوي دي او څنګه یې دا ځای پر ځای کړي دا ډېره جدي ستونزه ده. د دې ترڅنګ د کمیسیون کارکوونکي هغه د سیاسي احزابو ناظرین او ځینې نور ناظرین چې دوی ټول کړي دي هغه په ډېر استثنایي ډول موږ کولی سو دوی ته اشاره وکړو چې دوی بې طرفه دي او خپله بې طرفي ساتي. تر اوسه پورې هر ځل چې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې موږ لیدلې دي بلفیل د کمیسیون کارکوونکي په درغلۍ او فساد کې نیول کېږي او دوی فساد ته لاره هواره کړې ده. د دې ترڅنګ هغه په تیرو څو ورځو کې هغه کس چې د جدول د شکاستب مسؤول و پالني ډول خلکو ولي چې په فساد باندې تورن سو په جدول کې ګوتې وهلې وي. د دې ترڅنګ په ځینو مراکزو کې چې رای حسابيږي او په لومړۍ مرحله کې دغه رای دوی باطلې حسابې کړې وي، اوس کله چې بیا شمیرنه کېږي کتل کېږي چې د قصدن باطلې سوي وي او هغه رایو هیڅ ستونزه نه درلوده، ځکه د یو خاص نومان لپاره هغه رایې کارول سوي وي نو دا باطلې حسابې سوي وي چې اوس بیا تاسو رایې سمې دي. او د دې ترڅنګ د کابل په ځینو سیمو کې هغه رایې چې استعمالیږي او هغه جدول چې راغلی ده نه مهر لري نه ټاپه لري او نه هم بایومتریک لري، یوازې په همغه مرکز کې یو چا امضا کړی ده چې دا د باور وړ نه ده د افغانستان خلکو ته. او د دغو ستونزو ترڅنګ کله چې دا لړۍ اوږدېږي او کمیسیون بیا هم د شفافیت دوی ادعاوې کوي دا به ناظرو بنسټونو ته په ځانګړې توګه فیفا ته او د افغانستان عامو وګړو ته د باور وړ نه ده او موږ په دې باورمن نه یو چې دغه هم دومره وځنډېدو هم مو تقویم نقص کړ هم قانون نقص شو هم مو طرز العملونه نقص کړل او اوس بیا شفافه او ښو ټاکنو ته هم موږ لاس نسو پیدا کولی.
اخبار صاحب دغه ستونزو ته تاسو څه ځواب لرئ؟
موږ په دې اعتراف کوو چې ځینې ستونزې موجود دي، اما موږ باید د افغانستان
یادونه وکړو دغه ټول ستونزې
ټول نه منو، اما ځینې ستونزې د تخنیکي اړخ څخه موجود وي. پاتې ویشتم نویشتم د میزان پنځم د عقرب تاسو پوهیږئ چې دا یو ملي پروسه ده او په ټوله افغانستان کې دا ملي پروسه تطبیقیږي.
کابل ولې د رایو بیا شمیرلو موضوع ته اشاره وکړه هغه پخوانی ستونزې
زره زم نو په داسې یو هیواد کې چې هغه د درېمې نړۍ هیواد وي او د خلکو د آگاهي سطح ډېره کښته ده، البته د ډیموکراسۍ په برخه کې، او د ډیموکراسۍ غټ ستون انتخابات دي چې بدبختانه وایي د انتخاباتو مخینه په دغه ماډرن شکل یا عصري بڼه باندې په افغانستان کې ډېره مخینه نه لري. هغه زرګونه کارمندان که هغه دایمي که هغه موقت چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دنده اجرا کوي دا ټولې پرشتي هم نه دي. موږ په دې اعتراف کوو ځکه د دغه جامعې د باطن څخه دا راپورته سوي دي او د دغه جامعې محصول دي. ستونزې او مشکلات په پکښې موجود وي، اما د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوښښ دا کوي چې ټول هغه کسان شناسایی کړي او هغه څرګند کړي چې هغه فساد زمینه برابروي، هغه ترغلي کوي، تقلب کوي، مهندسي کوي او د نورو په نورو غیر قانوني اعمالو باندې لاس پورې کوي. هیڅ ارګان تاسې په افغانستان کې ماته نسی راښودلی چې په هغه کې دغسې افراد او اشخاص موجود نه وي او هغه په مرور زمان افشا نسی. یعنی طبیعي خبره ده چې په ارګانونو کې دا ستونزې او مشکلات د بشري قوا کې موجوده ده، اما هڅه او کوښښ دا دی چې رهبري په دې کې جدي او قاطع
دریز ولري او کوشش دا وکړي چې دغه سی افراد او اشخاص دغه اعمال څخه د دوی مخنیوي وکړي. زه فکر کوم چې کومج انتقاد پر بشری قوا باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کو دا معنی لري چې د ولس پر یو برخه باندې کو دا که خراب ولستی دا که شو ولستی
اکبر صاحب دلته مسولیت ورګرځي د انتخابات خپلواک کمیسون د کارکونکو دا مسولیت چې خلکو ور باندې باور کړی د رای ور کړی دی هغه کوم رای چې ور کړی دی دوی مسولیت لري چې وی ساتي و نه دفاع وکړي پاک رای له ناپاک حقوقونه جدا کړي.
شما ویل هغه انساني تدابیر چې د انساني د فکر پر بنیاد باندې ورتنی ولکېږي موږ ورتنی ولې دي کده دلبندی مرکزو کده بایومیټریک عمومي شبکه کده متخصصینو استخدام او همدارنګ کزین نور تدابیر د تفتیش تدبیر دی د بررسی او زین نور تدابیر چې هغه وکولای شي شفافیت او همدارنګ عدالت رامنځته کی په دې بهیر کې مشتر لاس لاندې لرو. زه به یو څه بیا هم تاکید پر وکم چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د امریکا د ټاکنو خپلواک کمیسون نه دی، دغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ظرفیت دی، دغه نهایی ظرفیت دی چې موږ په کار باندې اچول.
که راځو بل موضوع ته، حق پرست صاحب داسې ویل کېږي چې د لومړنیو رایو د نتایجو په سر باندې په کمیسون کې د کمیشنرانو په سر اختلافات موجود دي، دا خبره تر څومره رښتینې ده؟
شو په دې مورد کې که چیرې مستند اسناد موجود وي ډیر خوشحاله کېږم د یو معاون سخنګوی په حیث چې دا وړاندې سي او موږ هم په ډیره لوړه او جګه غاړه باندې کمیشنرانو ته دا موضوع د کمیشنرانو مطرح کو او په مطبوعاتو کې بحث پر وکړو.
په دې وخت کې اسناد نه موجود دا په بیا بیا ځنډ نه تایجو د خپل دې ښکارندوی کوي چې دلته څه ستونزه موجوده
چې د دې تر شا یو حکمت موجود دی، البته مثبت حکمت موجود دی چې هغه د دغه ټولنې په خیر باندې.
مروه جانې، حق پرست صاحب یادونه وکړه چې کمیشنرانو ترمنځ په کمیسون کې هیڅ اختلافات نه ده موجود، د تاسې موندنې څه ښیي؟ واقعا داسې شی شته که اختلافات شته؟
د دوی ترمنځ هغه ناندری او بلاخره هغه ستونزې چې وي له پیل څخه تر اوسه یې موږ هم شاهدان یو او د افغانستان عام وګړي هم او رسنۍ هم په هغه مسأله چې د غزنی ولایت ولایتي شورا ټاکنې، د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې، د ولس مشریزو ټاکنو مسأله وه، پالنی ډول د رسنیو په مخ کې دوی سره جنجال وکړ او ویل ځینو کمیشنرانو ویل چې موږ ولس مشریزې ټاکنې او د غزنی ټاکنې یو ځای ترسره کوو، بیا ځینو ویل چې نه، ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو باید په بل نیټه ترسره سي. دغه ټولې ستونزې وي چې ټول افغانستان ولیدل چې دوی په یو خبره نه دي.
کله چې کتلته اختلافات د کار د سمون لپاره یې د فائدہ لري ګټه لري،
کاشکې یوازې اختلافات او د دوی دغه ستونزې چې په کمیسیون کې دي دا د افغانستان د سمون او د اصلاحاتو لپاره وای، موږ به هم په دې شکر ایسته. خو له بده مرغه چې هغه ستونزې چې موږ اوس په کمیسیون کې وینو دا د دې ښکارندوی نه کوي چې دوی د افغانستان د فائدې او منفعت لپاره کار وکړي او د دوی ناندری د دې لپاره وي چې ودرې د ټاکنې سمې ترسره سي، یو ځای کې ترسره سي، موږ مدیریت نسو کولای یا وزای که تر سره سی، شاید موږ بیا هم مدیریتي ضعف ولرو. خو له بده مرغه چې له پیل څخه تر اوسه پورې نه کمیشنران په خپلو دندو پوسول، یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه، د شکایتو کمیسیون هم په خپله دنده نه پوهېږي، تر ډېره حده پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دندو کې مداخله وکړه. یعنی هغه ستونزې چې موږ وینو او هغه فساد چې په کمیسیون کې ده په ښکاره ډول دغه موږ ته راښکاره کوي چې بالاخره د کمیسیون کارکوونکي په ځانګړې توګه کمیشنران د افغانستان د خلکو د صلاح او د دوی د منفعت لپاره دوی کار نه کوي او دغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي دا د افغانستان د خلکو د فائدې لپاره.
مروه جان، کراته مشخصه کې دغه ستونزې شخصي دي، ګوندي دي، سمتي دي، څه ډول ستونزې؟
له بده مرغه له پیل څخه تر اوسه پورې د کمیسیون کارکوونکي مو په ډېر استثناء ډول لیدلې دي چې دوی د بې طرفه وي، دوی د یو خاص نوماند لپاره کار ونه کړي، خپله بې طرفي دي حفظ کړي. او دا د کمیسیون په منځ کې کله چې زموږ همکاران هره ورځ هلته ځي او خلک ویني، د دوی کارکوونکي ویني، د دوی هر هغه حرکت چې دوی کوي د دې په ښکاره ډول دا ښکاري چې دوی بیا هم یو خاص نماینده کار کوي سیاسي احزابو ته یا هم یو ځانګړي نماینده. بلاخره په ښکاره ډول دوی څو ځلې دستګیر سول. هڅه تاسو ولیدل چې د کمیسیون له خپلو کارکوونکو نه یو څوک راځي کمیسیون په فساد باندې متهم وي؟ د ټیټې کچې کارکوونکو ته زمینه څوک برابروي؟ کله چې موږ اوس حق پرسته ویلې دا له عامو خلکو د عامو خلکو له منځه کمیسیون کارکوونکي هم خوښ سوي دي او دوی هلته کار کوي. صحیح ده چې له عامو خلکو نه کمیشنر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه د کمیسیون مشر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه ولسمشر هم د عامو خلکو له منځه ټاکل سوی ده، خو بلکې د عامو خلکو غوندې دوی رویه نه کوي خلکو سره. هر څوک خپل مسؤلیت باید وپیژني. صحیح ده چې کمیسیون کارکوونکي عام خلک دي، اما دوی ته وظایف، دوی ته هغه کارونه چې دوی باید وکړي، دا په ښکاره ډول د کمیسیون هغه رهبري دوی ته نه دي ورښودلي. که ورښودلي وای نن ورځ به د کمیسیون هغه کسان چې په ښکته رتبو کې کار کوي دغه ستونزې به یې نه درلودلې او هره ورځ به بلفیل دوی نه دستګیرېده.
حق پرست صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ تاسې دغه اختلافات او موضوع رد کړه، په داسې حال کې چې امینی صاحب دغه څرګندونې کړي چې کېدای شي ستونزې موجودې وي، کراسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ترمنځ باندې په کارونو کې همغږي موجوده ده؟ ستونزه خو به نه وي. موږ تاسې وینو چې ځینې وخت څرګندونې همغږي نه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ډول څرګندونې کړي، د شکایتو کمیسیون بیا بل ډول څرګندونې کړي، کارونه څومره همغږي دي که اختلاف شته؟
شه تیر سوال ځینې برخې ته زنور هم اشاره کوم. یو خود ټاکنو په قانون کې واضح نوشته سوی دی چې پر ځینو خاصو بحثونو باندې چې کله کمیسیون ناسته ترسره کوي هغه باید علني ترسره شي، چې یو هغه بحثونه چې دي هغه د تقویم بحث دی. د تقویم په بحث کې باید بحث د قانون له نگاه څخه علني ترسره شي او مطبوعات و رسنۍ، سیاسي عذاب، مدني ټولنې دا هم راوبلل سي. په دې برخه کې که د امینی صاحبې نظر دا وي چې دا اختلاف دی، زه فکر کوم دا اختلاف نه دی، دا تبادل د نظریاتو دی. د ټولو ملت په مخ کې، د مطبوعاتو په مخ کې چې یو کمیشنر خپل نظر وایي چې په دغه 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 مواردو کې که دغه سي تغییرات راسي ډیر به شي، بل کمیشنر بل نظر وایي. د وو کمیشنرانو انتخاب د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د قانون له مخې کچیر سړی دغه موضوع تر تحلیل لاندې ونیسي، په دې کې هم یو مفهوم سته چې ولې وو کمیشنران انتخابیږي، ولې یو شخص د دې مسؤلیت او مشرتوب نه کوي، ولې دوه نه یي، ولې درې نه یي. دا چې وو کمیشنران دا معنی چې د وو زاویو څخه باید یو موضوع تر تحلیل لاندې ونیول سي، و نظریات شامل وي، و دیدګاوې پکې شامل وي، او اخر داسې پریکړه او فیصله وسی چې هغه جامع وي، هغه تکمیل وي، او هغه بشپړ وي تر څو زموږ د هیواد ستونزې او مشکلات ټول په نظر کې نیول سوي. نو زه فکر کوم دې ته موږ اختلاف نه وایو، دې ته موږ تبادل د نظریات وایو. دوهمه موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1/15 مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته سوی، تر څو په ټوله هیواد کې ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کې، یعنی د شکایاتو کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا نه لري، مګر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا لري. بیا د انتخاباتو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون حقوقي مبنا لري. اوس کله چې موږ اساسي قانون کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حقوقي مبنا ته وګورو او حقوقي اړخ یې تر مشاهده کړو، نو موږ ته دا جوت ایږي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټول ټاکنیز نظام نظارت کوي. البته هغه کړنې چې د شکایاتو کمیسیون هم تر سره کوي او هغه عدالت پکې په نظر کې نه نیول سوی، شفافیت په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان اساسي قانون او وضعي قوانین په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/15 مادې پر اساس باندې چې پر دې ټاکنیز نظام د نظارت حق لري، دا حق لري چې د دوی څخه د وضاحت غوښتنه وکړي او اصلاحات رامنځته کړي. یو موضوع بل د تاسو یادونه وکړل چې د شکایاتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ تندرې یا اختلافات او یا ځینې نورې ستونزې موجودې. په دې کې شک نشته چې ځینې وختونه به دا چې 15 کمیشنران هلته وظایف لري، و کمیشنران دلته وظایف لري، د دې ټولو کمیشنرانو دیدګاه نظریات واحد کېدلی نشي.
دلته دیدګاه او لیدلوري مهم نه ده. دلته قوانین دي، طرزالعملونه دي. هر کمیسیون، هر کمیشنر باید مطابق د همو طرزالعمل قانونو رفتار وکړي، چلند وکړي او کړنې مخته یوسي.
ګورئ، زه یو مثال درکوم چې یو لږ مطبوعاتي هم سو دغه موضوع. ځینې کارمندان د شکایتو د کمیسیون لخوا څخه په مطبوعاتي بڼه باندې به دوی نشر کړل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینې کارمندان د وظایفو څخه لیرې دي او نغدي جریمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی سره حقوقي بحث په دې اړه وکړي. د مثال په ډول ورته واضح وویل چې درویشتم ماده د انتخاباتو د قانون پاره کې وزیر اغلی دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دایمي او موقتی کارمندان د یاد کمیسیون لخوا څخه
بس لورکه د بیا دغه موضوع ته بیا ورځ بل بیا بحث وکړو. امینی صاحب، کدر ته چې د پلانډو کې راته وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون ترمنځ د کارونو همغږي موجوده ده پلانډو کې راته
مخکې له دې چې ستاسو د پوښتنې ځواب درکړم، زه به حقپرست صاحب ته ووایم چې کمیشنران واقعا د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي. نو مهرباني دې وکړي دغو ستونزو ته دې هم د حل لاره پیدا کړي. له پیل څخه تر اوسه پورې درې هنګاره چې جوړ سوي دي او دوی کار کوي، یوه ورځ هم په هغه معین وخت چې 9 بجې ټاکلې وه دا هنګرونه نه دي خلاص سوي. دا د دوی د تعهد نشتون او بالاخره خپلې دندې ته په درانه سترګه نه کتل دي. د دې ترڅنګ داسې هنګرونه او داسې ټیمونه موږ لرو چې په 10 بجو، 10:30، تر 2 بجو پورې هم دوی هنګر تړلی وي، خلک انتظار باسي او دوی کار نه کوي. هغه هنګرونه چې د نومبر په 15مه نیټه دوی جوړ کړل، د نومبر تر 28مه نیټې پورې دا هنګرونه متوقف وو، اصلا کار نه کوي. یوازې د خلکو سرګو ته د خاورو شیندل دي چې موږ دوه هنګر نور هم جوړ کړي دي او دوی د ښه کار لپاره دوی کار کوي. د صندوقونو سرخلاص، د خلیتو سرخلاص وي، د پزینو محلونو او مرکزونو کې اصلا ژورنال نسته، فهرست نسته، جدول نسته. کله چې رای حسابيږي بایومتریک جالي راوځي. نو دوی د مهرباني وکړي اول د دغو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، وروسته لغنه بیا دوی کولای شي چې موږ تر یو حد پورې دا ادعا وکړو چې د افغانستان د خلکو لپاره دوی کار کوي. د دواړو کمیسیونونو، د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د همغږۍ نشتون په پایل کې هم لیدلې و. زه د مثال په توګه تاسو ته کولای سم د بایومټریک مسله وایم چې پرته له خپلې دندې څخه او پرته له دې چې د دوی حق وي دوی یو د بل په کارونو کې مداخله وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو لورزې څخه اعلان وکړ چې موږ هغه رایې سبو چې بایومټریک باندې حساب همدا اوس هم دا ستونزه شته او دواړه کمیسیونونه په خپلو منځونو کې هغه سی باید چې دوی کار کړی وي تر اوسه هم کار نه کړی.
خپل صاحب، کدی ورستی پښتنې په توګه باندې دا بحث راجم کوم، څو ځلې لومړنۍ پایلې اعلان وځنډېده، اینه وروستۍ پایلو اعلان خو به نه ځنډېږي.
شو په دې برخه کې بیا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تلاش او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون څخه نهایي لیست ترلاسه کړي او د امانت په شکل هغه اعلان ته وسپاري. البته ډیره مهمه دا ده چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون نهایي لیست افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. یو مسله. دوم، دوی د هغه مرکزونو یادونه وکړل چې هغه تر تفتیش او بررسی لاندې. په دې برخه کې اول خو زما هیله دا ده چې موږ باید د کمیشنر صاحبانو چې یو پالیسی ساز بورد دی او د دارالانشا وظایف سره وپیژنو چې دارالانشا کمی وظیفې لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیشنر ته مسؤلیت ورګرځي، ځکه هغه عملیاتي برخه د امر لاندې کار کوي.
درسته ده، درسته ده، اما صلاحیتونه هم باید موږ سره وپیژنو. تر ډیر بریده پورې یوازې د پالیسي سازۍ بورډ ته انتقال لاندې نیول هم عادلانه نه دي. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړل چې صلاحیتونه واضح دي، نو کله چې صلاحیتونه واضح انتقاد هم باید واضح چې پر کومې برخې دي او کومه برخه په خپله کارونو کې پاتې راغلي او ناغېړې کوي. دا چې صندوقونه سرونه خلاص پاتې سوي یا محافظتي خلطې په درست شکل رسېدلې نه دي، بیا هم تر ډېره بریده پورې په دارالانشا چې یو اجرایي ارګان دی په هغه پسې مربوطېږي. اما په دې برخه کې بیا هم د کمیشنرانو بورډ کوشش او هڅه دا کوي چې دا ستونزې حل کړي او دارالانشا ته هم په وخت او زمان باندې لازم لارښوونې کړي دي چې دا ستونزې او مشکلات په وخت او زمان باندې حل شي. بل موضوع زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د شکایتو د کمیسیون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د تقابل نقطه موجوده نه ده، اما ځینې وختونه د حقوقي اړه بحثونه کیږي او هر یو کوشش کوي چې خپل صلاحیتونه په لاس کې واخلي.
مننه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست او همدارنګه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروامین له تاسو څخه مننه کوم چې بحث کې مو راسره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چاري.
زما رایه زما حق.
نیزان اتویشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.